السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته د امیر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست. وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی و. هغه سیمې وکتلې چې د ډیورند فرضي کرښې له هغه غاړې ورباندې راکټي بریدونه شوي وو. ښاغلي محب ویلي چې پاکستان ته به اجازه ورنکړي چې تاسیسات جوړ کړي او هم به یې بریدونه بې ځوابه پاتې نه شي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دښمن د توغندیو په مرسته د وسلوالو د جګړې ډګر پراخوي. د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال په اسلام آباد کې وسلوالو وتښتاوه او اروپایي ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارد ډالر ځانګړي کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان پولیس ته نږدې د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د وشتول لري د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. حمدالله محب نن په سرکانو کې هغه کورونه هم له نږدې ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د برید له امله وران شوي دي. د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی عائشه فاروقی نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتو په اړه معلومات نه لري، خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان د پولیسو یو چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان په خوا توغندي وشتلې دي. حمدالله محب له کونړه لغمان ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په بو کې د مرشوی افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر لنن شپې کابل ته لېږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استول پیغام کې وویل
نه وست افغانانو اشات پیژندل سوي دي او په مجموع کې د نه پندوسو سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا سوي دي. د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د دوی اشات د پامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسد به سهار کابل ته ورسیږي، څلور به بیا سبا ماښام او لس نور د جمعې په ورځ. د جون په وبښتمه د ترکیې په وان ښار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي وو کښته یې ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شا تمبول شوی دی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیزین نازادی رډو ته وویل چې طالبان ول مختلف ولسوالیو خپل وسلوال راغون کړي وو او پرونی غشتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دې قوله خو تلفات نشته لاره نه وګړي د ځونه کړی دي د عامه خلک ملي پولیس په کولاتل چې اخیستي دي وګړي تخت کړی دا دوی نه خبر نیو تلفات لري کنه لري.
طالبانو د کانتیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو خبريال چې په دې مشهور چې دغه هیواد پر ځواکمن پوزین وکی کولی ترې تم شوې دی. د پیژندل شوی خبريال متي ولا جان کورنی او همکاران اندیشمن دي چې دای به اختطاف شوی وي. د متي ولا جان همکار اسد تور ویل چې نن په پلازمینه اسلام آباد یو شمیر وسلوالو د متي ولا جان د موټر مخونیوله او هغه وتښتاوه. د څارونکو کمرو په تصویرونو کې ښکاري چې وسلوال د یو موټر چلوونکي له خپل موټره راباسي او په زور یې بل موټر ته خیشوي ورسره وړي. د متي ولا جان میرمنی ویل چې دا موټر یې د خاوندې متي ولا جان چې هر وخت به پر پوز انتقاد کاوه، یو وخت د پاکستان له وخت تلویزیون سره کار کاوه، بیا له هغه وشړل شو او د خواله رسنیو له لارې به فعالیت کاوه. د بخښنې نړیوال سازمان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وویل چې دوی د متي ولا جان برخلیک ته اندېښمن دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د پاکستان له حکومت څخه په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې متي ولا جان پیدا کړي. د پاکستان یو شمیر خبريالان په روسي میاشتو کې د لنډې مودې په مخه نیول شوې دي او داسې ادعا کوي چې دا د پاوز د استخباراتو کار دی او غواړي چې په دې ډول انتقادونه غلي کړي، خو پاوز دا تورونه رد کړي دي. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلس میچل د دې غونډې مشري چې د دې غونډې مشري کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
We did it. Europe is strong.
دوی وایي موږ پریکړه وکړه. اروپا پیاوړې ده، اروپا یو موټی ده. د اورپي ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغه هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکه د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلن له امله قطع کړې دي. یو سوال چې چاودیدونکو مواد ورسره دي د اوکران په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په شار کې لسورلیو سره برامته کړی دی. د فولین د سیمې د پولیسو ویاند اولها بوزلوک وای وسلوال شاوخوا شل سورلی برامته کړی دي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي. او روسي خبردار چې د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د ګلیبن کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1,000,000 یورو ارزښت لري چې د دوشنبه پورس د چاپیریال ساتن په برخه کې د تونبرګ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. ګریتا تونبرګ د سویډن ته د په ویډیو پیغام کې وویل چې دا به د پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټي اتلس. جلال آباد کې به هم اسمان زای زای وریز وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټي 25. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټي 28. او کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټي 28.
دا ازادي رادیو له خبری مجلې مو لمړی خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا حالات. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن د کونړ هغه سیمې ولیدلې چې د ډیورند فرضي کرښې اخوا پاکستانی ځواکونه لوري پر راکټي عملی شوی وي.
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپل خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او به جواب به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
د پاکستان د بارونې چارو وزارت ویلي نه د محب د سرګندونو او نه هم د راکټي بریدونو په اړه معلومات لري. په دغه پروګرام کې دا هم وره چې افغان امنیتی اورګانونه وایي طالبان لال قائدی سره پراخي اړیکې لري. په هلمند کې د هلمند والی محمد یاسین په دې اړه وایي
اوس ال قائده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي.
ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د بیوازلو سره د خوراکي موادو د مرستې د 244 میلیونو ډالرو یو طرح چې د حکومت لخوا وړاندې شوی و رد کړه. علت یې د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازه داسې وایي
ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کړو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کورونا په نامه چې پیسې آی په مایل شي او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ختیځو ولایتونو ته د خپل سفر په دوام کې نن کونړ ته تللی و. سهار یې له هغو سیمو لیدنه وکړه چې د چارواکو په خبره د پاکستان له لوري پرې راکټي بریدونه شوي دي. د کونړ چارواکو ویلي دي چې د پاکستان لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې د مرکز اسداباد او سرکانو ولسوالۍ اته کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. حمدالله محب په نننیو خبرو کې وویل چې نه به دا بریدونه بې ځوابه پاتې کوي او نه به د تاسیساتو دوام ته اجازه ورکوي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړ راپور رالیږلی.
د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار حمد الله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست، خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځواب پاتې نشي او افغان حکومت د خپل خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپل خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
خاغلی محب په خپل خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتګ زمينه برابره کړې ده.
ظلم کوي دلته په خپل خاوره باندې، انتحار او انفجار کوي دلته، خپل مکتبونه او دکانونه د خلکو کورونه ورني، او هلته دښمن ته د دې فرصت ورکړي چې موږ په خاوره باندې راکټونه راوغورځي.
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دی د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې دی داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاس واهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وای په خاوره او کورونو یې لتیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوز توپچی او د نور وسلو ډزې کوي، چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وای له دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ سفرونه کړي، دلته خلکو سره د پاکستانیو بریدونو د بندیدو او یا ورته د جواب ورکولو ژمنی کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستانی ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد اسف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستانی راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره دې په لور راغلي دي، مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي، زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بلې دي، زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي. او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي له وړاندې هم ډېر مشران راغلي دي، دا خبرې کړي دي، هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی. کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستانی لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دې د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانینو لمخې د پاکستان سره په دې اړه خبري وکړي، دغه مسلې ته د یو بنیادی حل پیدا کړي. واځي دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او د افغانان نه غولې او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچ.
تر اوسه وسلوالو طالبانو، پاکستانی چارواکو، د حمد الله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیر چهارشنبه په ورځ چې پاکستانی ځواکونو د سرکانو او مروري ولسوالۍ او همداراز مرکز اسداباد باندې کوم توپونه راوښتلې وو، په هغه کې نږدې شلو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلی وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یوه ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو 9 ګولۍ راوویشتلې.
لکونه مو راپور واورید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د پاکستان بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي او همدارنګه به د دوی ځواکونو ته نور اجازه ورنه کړي چې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي وو د چهارشنبې په ورځ چې لومړی بریدونه د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي دي. دا غیر رسمي خبرې وي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه څه ویلي دي او پخوانی دریزونه سو په دې ارتباط مو د آزاد اروپا راډیو د مشال څنګه لیو مشر خبریال احمد شاه اعظمی سره مرکه کړي.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لویان دي عائشه فاروقی سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوه ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د الحمدلله محب چې دا اوس سفر کړی او کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دا هغه ورسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی، هغه د دې چې کوم حکومتي تګلاره ده هغه به بیا خبري. خو چې کله بیا ما پوښتنه ورسره وکړه چې نیم ساعت وروسته زنګ درته و که یو ساعت وروسته، نو دوی بیا څه جواب را نه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دی، نو دا څنګه اوس بی خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شان د پوت په کنټرول کې ډیری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوز له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوی یا اعلامیه نه راغلي. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي، حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل. خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاواني سي. نو دا معنا دا ده چې دې خاتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي او خاتم پښتانه ولسی وګړي تاواني سي. نو دا ویل چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی دا د وسې بل دوره پیل سو همدغه بریدونه دوام لري د حکومت د خواسخه
پاکستان سیاست څه دی ولې د دغه سی بریدونو خاطر غوي څه وای چې ولې دغه سی بریدونه
پاکستان قسم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه خو لدی وړاندې دوی وخت دا خبره کړې و چې د کرشیا غاړي ته پاکستانی طالبان میشتي دوی هلته ډیلری یا دوی مشرانه هلته میشتي او له هغه ځای پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي نو دوی په دې خبرګون کې دغه راکټونه فایر کی یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اصطلاح پاکستانی وسلوال هلته میشتي هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه مننه انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کم مرکز چې دی
بله
چې د دوی دوه پوځیان وژل شوی یا څو ټپیان سو بریدو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجور سره چې دغه پول لګیدلې ده نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي
د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه سینیر خبريال احمد شاه اعظمي وو د پاکستانی چارواکو د دریزونو په اړه باندې لمک سره ورستي جزئیات شریک کړل
د آزادي رادیو خبری مجله اوري
افغان حکومت وی طالبان لا هم له بهرنۍ ترهګرو ډلو سره اړیکې لري د افغانستان د ملي امنیت شورا وی دغه بهرنۍ ترهګری ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي خو طالبان بیا د حکومت دغه ادارې ردوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له یو شمیر ولایتونو داسې راپورونه خبريږي چې القاعده او ځینې نورې ترهګری ډلې پکې فعالیتونه لري چې ورسته هلمند نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخي اړیکې لري د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار بیان جاوید فیصل د سشمې پور از ازادي رادیو ته وویل چې طالبان له القاعده او نور سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مختوړي
طالبان لا هم له القاعده او نور سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیک کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنگیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه دوام ورکوي
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان تخار غزنی ننګرهار او هلمند ولایتونو راپورونه ترلاسه شوي چې طالبان له القاعده لشکر طیبه داعش او دین نور ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي رادیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبی ولسوالۍ د شونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعده شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه نامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ماته رسیدلې دي هغه دا دي چې وس القاعده د برامچین نیولې تر هرات په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان چچینیان او د نورو هیوادونو اتبا شامل دي په زب ورسره نه پوهیږي د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په دینو ولسوالیو کې عرب چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل شوی دي راندې ازادي رادیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي د غشان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوی دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سیشن به پراس ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوال ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره داخلي چې بهرنی جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي خو طالبان بیا لټول بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
حکومت خبرداری ورکوي چې نړیوالې ټولنه او افغانانو طالبانو ترمن په بخښنې سره حکومت خبرداری ورکوي چې د افغانستان حکومت په بخښنې سره د سولې په اړه باندې یو راپور دادی چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن وویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو په وړاندې نرم دریز غوړه کړي، خو طالبان لا هم له تاوتریخوالي سره خپل دریزونه مختوړي او اورکم ته غاړه نه دی ښی. ښاغلی صدیقی خبرداري ورکړ چې د سولې په بهیر کې د بندیانو د خوشکولو بحثونه د حکومت د کمزوري په معنا نه دي او طالبان باید ځانونه ګټونکي ونه بولي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر چړنې لاندې ده. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر ذره‌بین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یادې ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له ذره بین لاندې دي او د دغه ډلې هر ګام به سیډي او ساري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقی د بین الافغاني خبرو ته د زمینه برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیق ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نسی. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستی کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن سه شنبه سره لغه چې حکومت ری غوښتنه کړې و د ملي دسترخوان په نوم طرحه تصویب کړي، بیا هم د 240 میلیون ډالرو په ارزښت دغه طرحه چې حکومت ویل له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره زمینه برابروي رد کړه. د په دې اړه باندې چې ولې دغه طرحه رد کړې ده، د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د ولسی جرګې له مرستیال محمد میرزا کټوازی سره مرکه کړې.
نن موږ پوکولاته غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار د سی تابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالیې مو راغوښته و خپل غونډې ته. بنان وزیر د مالیې رانغی او موین د مالی و ادارې زدران صاحب تشریف راوړی و. دا 240 میلیونه ډالره نه دي، 246 میلیونه ډالره د ملي سرخان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې موږ خبر شو له 246 میلیونه چې 6.5 میلیونه نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا 280 میلیونه د 6.5 میلیونه حکومت ترانسپورټ او د دوو برخو لپاره کړی وو. نو ولسی جرګې په اکثریت رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو، چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوې او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بنان حکومت ته مساویبه د اوس امضا کوم او لګمې
کټوازه سب کوم بل بدیل ورته لری چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي.
ولی نه موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، د بندونو په برخه کې، مکتبونه، پوهنتونونه او ډېرې نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه سې یو زیربنایي پروژو باندې مصرف شي چې تر څو یې په سلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي پوسټارخان په نوم باندې اخیستل کېږي او بالاخره دا پیسې ولا کړي کورونا پیسې چې آی په مایل شوی دا به ما غشي په مایل.
جناب کټوازه صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنگونو زپلی، کورونا هم زپلی، مهاجرتونو هم زپلی، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولس غیرتي ولس ده. په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپلو مټو باندې ځان ساتلای شو. د ولس غوښتنه له ولسي جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کېږي او څه اندازه به یې خلکو ته رسول کېږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کېږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دي په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
Viva la libertad.
Bu Serbakhoyi Kurdistan
emruz huquq hasseimon ro tasdiq.
I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه په دولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ومنل چې امریکا د کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغي د لوړ شمیر لکبله لیو بهراني حالت سره مخ ده. لدغه هیواد پور کل شو یو شمیرو کې ښکاری چې د کرونا وایروس مثبت پیخي خورا په زیاتې دودي. د ورستیو نظر پښتنو لمخې رائے ورکوونکې د دې روغتيایي بهران په سمبالولو کې د ولسمشر ټرمپ پر اقداماتو ډیر ناراضه دي. دا ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور وړاندې کوي.
په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن سیشن به د سپینې ماڼۍ د هغې کاري ډلې چې د کورونا وایروس پر وړاندې مبارزه رهبری کوي د ورځنیو معلوماتو ورکولو پر بڼه بیا کتنه وکړي. ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه وویل چې په دې ډول غواړي ولس د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي شمیر په اړه معلومات ترلاسه کړي. ډونالډ ټرمپ پر مخونو د ماسک کارونې په اړه هم خپل چلند بدل کړ. حال دا چې ولسمشر ټرمپ او متحدانو یې له څو میاشتو د ماسکونو د کارونې موضوع ردوله. که څه هم تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ کومه اغیزناکه درملنه نه ده موندل سوې، خو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ماسک له محدودو انتخابونو ګڼل کېږي. ولسمشر ټرمپ له خپل یو عکس سره چې ماسک یې پر مخ اغوستی په ټویټر کې لیکلي، موږ د چین د پټ وایروس د ماتولو په چارو کې متحد یو. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې، زیات خلک همدا وایي که جسمی فاصله نسی مراتبولی، د هیواد پالنې تقاضا دغه ده چې ماسک وکاروي او تر ما بل څوک هیواد پالن نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا په لویه وچه کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه سازمان عمومي مشر تیدروم ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه له جنیوا په یوه آنلاین کانفرانس کې وویل روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د امریکایي هیوادونو پر اصلي اوسیدونکو د وایرس د اغیزو په باب ژوره اندېښنه لري. دغه هیوادونه لا هم د دې اوبه عمده مرکز دی. یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر 3 میلیونو او 8 لکو اوښتی، او په کورونا د مړو شمیر پکې تر 1,40,000 زیات دی. پرون دوشنبه یوازې په فلوریدا ایالت کې د کورونا وایرس تر 300 زیاتې مثبتې پېښې او د نوي کسانو مړینې ثبت شوې. په دغه ایالت کې په دې وایرس د مړو شمیر 15,103 ته ورسېد. په کالیفورنیا کې چې په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس بل عمده مرکز ګڼل کېږي، په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو په روغتونونو کې د بستر کېدو او د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د داخلولو پېښې په زیاتېدو دي. له دې ډېر شیالتونو په ورکول سو ارقامو کې څرګندېږي چې په جولای میاشت کې د کووید 19 ناروغي شمیر د ریکارډ تر سطحې زیات و، او په 15 شیالتونو کې بیا د مړینو شمیر د ریکارډ تر کچې لوړ و. د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې کاري ډلې چې مرستیال ولسمشر مایک پینس یې مشري کوي، په مارچ او اپریل میاشتو کې په ورځني ډول خلکو ته د دې وبا په اړه معلومات ورکول. خو ولسمشر ټرمپ دغه لړۍ په داسې حال کې وځنډوله چې انتقادونه کېږي کله کله مبهم یا غولوونکي معلومات ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو ورسته خبری مجله مو واوري دا وخت په افغانستان کې د مخام شپګنیمی وجی کیږي. سید سمی عباس سټوډیو تر غلې څو د ازادي رادیو ورسته نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر صفی.